سلامونه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې صفی الله ستانک زایمو ده په بخښنه سره په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شپې صفی الله ستانک زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو هم په خبرونو کوو د افغانستان په ختیځ کې مرګونو زلزلو لږ تر لږه 112 کسان وژلي او څه باندې 2500 نورې ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دغه خبره وکړه خو هغه وویل چې دا ارقام ممکن تغییر او تبدیل شي ځکه چې لا هم ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا دي او ځینو صعب العبورو سیمو ته رسېدل ژر ممکن نه دي لږ تر لږه 2500 کسان ټپیان شوي هم دي ډېره مرګ ژوبله د کونړ ولایت په نورګال مزار دره څوکۍ وټاپور ماڼوګي او چپه دره ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتې ده اخوا په ننګرهار کې هم 12 کسان وژل شوي او 255 نور ټپیان دي ذبیح الله مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې په دې اړه باندې ویلي
ځینې کلي داسې دي چې تر اوسه پورې هغه شهیدانو ټپیان تر خاورو لاندې دي هغه لا نه دي ایستل شوي او دې سره ارقام تغییر کوي تروس پولیس موږ ته کوم ارقام رسیدلې دي غواړم تاسو سره شریکم کونړ په کونړ کې په عمومي ډول باندې تروس پولې د 800 شهیدانو راپور لرو ان لله و ان الیه راجعون همدا ډول 2500 نفر ټپیان سي دي د پیخو محل نورګل ولسوالۍ ده څوکۍ ولسوالۍ وټپور ولسوالۍ ماڼوګي ولسوالۍ چپدر او نورې سیمې
ویرشته چې د مرګ روبلو شمیر لا پسې زیات شي په لغمان نورستان او پنچیر کې هم دغه زلزلې ګڼ خلک ټپیان کړي دي او یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له زلزله ځپلو افغانانو سره خپل خواخوږي ښوولې ده هغه ساعت مخکې په ایکس پاڼه لیکلي چې ټپیانو ته د عاجل شفا هیله لري ښاغلي ګوتریش ژمنه کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ګډې ډلې په کار بوختې دي او له زیانګالو سره د مرستو لپاره به هیڅ راز هڅه ونه سپموي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلی او اسلام آباد ویلي چې سر لنن نه به دوی افغانستان ته ستنوي ملګرو ملتونو ویلي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسیدلې خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې وه بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو اړتیاو ته د رسېدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ کړی دی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي د هیواد د پارلمان د پخواني رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی اندری پاروبی د تیر شنبې په ورځ د لیویف ښار په یو سړک کې په ډزو وژل شو زیلنسکی تیر شپه پرته له نورو جزئیاتو خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین او د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیویک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی دی زیلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناکه وژنه بللې وه او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي څلور 50 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال او د اوکراین د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې د موسکو په لوی حکومت خلاف پاسون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلود او نن ماښام به د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه د کرکټ شلووریزه لوبه وکړي دا د افغانستان پاکستان او اماراتو د درې اړخیزې لوب لړۍ یوه لوبه ده چې نن به په شارجه کې ترسره شي افغانستان تر دې مخکې یوه لوبه له پاکستان سره کړې وه چې بایللې ده پاکستان له اماراتو هم یوه لوبه ګټلې ده تمه ده د افغانستان او پاکستان ټیمونه دویمه لوبه سبا ماښام وکړي
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم ازادي رادیو ته د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه لما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغلې مهم بلا زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړې څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یو نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیجوس مننه دی بلنه نه کوردم.
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ ان شاء الله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه هم څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسر هم چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه واردار وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي، او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري، او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې اړه شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، لغسې وړې وړې لیکنې خو موږ ټول تاسو او موږ هر څوک کوای سي کوي، د کتاب لیکل یا هم داسې یو داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلی دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و، او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړه چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلاصه کړ نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې، په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پی تیر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دم ګړی داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نسو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم، خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي. په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ وګړی، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه، او هغه د لیکوالۍ هغه ډیرې برخې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیرې په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېرې د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکئ او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړی ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلی وو؟
زما د نورو اکثرو لیکوالو مختلف نه دغه د لیکوالۍ پیل مې، اکثره لیکوال په کمکین عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 4-5 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه، تر هغه وخت کې مې څه نو لیکلي او نو دا د یار لسوا څلورته يم کال وګمان کوم څلورته یو پنځه یم کال چې لیکوالې مې پیل کړه.
دلیل تاسو پڅ کې پیدا کړه ولې مو په څلور دیر سکلنی کې لیکوالې ته مخه کړه او دلیل څه و؟
دا څه چې په ځان مې باور نه درلود، البته زما ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نه هم صرف کې شوم او وخت کې مې ځینې ناولونه او د لاندو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې کنه یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو هغه کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل، نو دا کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل. هغه به مې لوستل کله کله. اته یو ځل په دې نه هم صرف کې چې زما یو ماما وو هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې دغه کیسه ولیکم دغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې وو هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخ تکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به م دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و. دغه وضعیت په دې وو چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بڑا سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به څنګه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د رادیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
سندر سره مې مینه ډیره ده. د سوینه چې چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالی سندری خوان را کهی، کلا بیا غزل، کلا نور پاپ او لایت و دغه نوری سندری. البته در انسان ذهنی آقه پوری فرق که کنه، لکه دوده دو پاره چه کلا یو شی پساری بانده دیر خلقی که اوشتی هایی ورطا زیادوی کلا بل شوی ده سندر و مسئله هم هم ده بسیده
دغه د خبرونه په دې برخه کې زغوارم د تاسو په خوخه باندې وسندره واورو او ریدونکو هم واوري تاسو کومه سندره خوخوي سي در تخبره کړم.
کده جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شیر چلی یو بوتر ملت د بوتر ملت سندره
کوي. حتماً پسترگو درناوری دونکو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخ باندی جاویده مرخیل پا غک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دونکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو
زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي د زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي یو باتور ملت غرقيږي یو مزبوط وطن نړيږي یو باتور ملت غرقيږي یو مزبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن هاي هاي وطن هاي هاي وطن وطن خدایا دا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرین خو خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي یو باتور ملت غرقيږي یو مضبوط وطن نړيږي هاي هاي وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubuna bahar cha che muntakiya shu ba pradayo plural ki da din sa bala aftakda zmong pade badmar go khalku na lata cha khadari ki na ladui cha kharmi
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا وسب ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ ہر کدو جگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن Thank you.
مزل یو نړۍ ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل یو نړۍ ته میړن یو یو دنیا ته برمو بزل تاریخ لا پاڑی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خو غوري دونکو بیا هم تاسو ته راغلاست او مانا نن خبرونه تا ول مو سره ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب دی کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنه ډیر وکړې بیا هم غواړم پوښتنه چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره دي حساب ایسته در سره معلومات واخلم او زه اوریدم کې پوسو ماویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه مو لیکلای او کوم کلمې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به د کلمه سم نه تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یو لیک یا سفرنامه هغه د سوچ په 2012 کال کې د امریکا ایو په هانتن ته وربلل شوی و یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټینګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال مختلف ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلي چې دا لیکوال چې دي هر څوک خپل ملکونو کې مجبور دي چې د ژوند د روزګار د چلولو لپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو ښار د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوي دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي، له کوچني توب نه، له کوم عمر نه چې وکولای سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دخو ډیر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې راوښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د دې په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه د سږ کال د موسم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې، چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ، چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبشي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک دی، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي، او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي، او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو زمش ترسوی می هغه چکه وړ کایو لا پڅلورو پینځم سنس کیو یو پینځه شپه کیسه ولیکلې او استعداد یې خو والا هیڅ کیسه لیکلې خو به پریخې ترنن پورې نور هیڅ څنګه دې لیکلې او اصلن ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده د ټولو.
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغلو دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کړي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندي لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولای، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغه سي کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي، لکشته او کم امکاناتو کار واخلي او د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او د ته لري هغه هم داسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي کې هغه ولیکي دا به ښه وي، ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هر ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ، مننه چې خبرونې کې را سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي.
واقعا ډېر په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کومه. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه هم چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
ډیره مننه
کوم.
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت چھ لویا بانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بونڈے کے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلوں کے روانہ خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لے برکتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہے ترجمانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا
ښایسته افغانستان.
تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00 420 21 3500 راولي ګی. لومړنی پیغام اورو.
هر چاته نور کو لاس د مینې، هر چاته نوای چمرن درپسې. بل السلام علیکم وړاندې خور، تا ته سلام، همداسې ټول همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته شئ. لیکن راغلی یم حیا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تاثر پلین کې. سندره غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چویل دا رنګ دی ولې زړه دی جانانه. همدا سندره به راته خبره کوي جالی دیږي زما ملګري چې مګل همت ته لیلا مخابت ته، مینې ارمان مخابت ته، شکیبا مخابت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي. او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي. هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خپاره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
مرسل خوري ته ته وډالۍ وی وي د تور سترګونو دي زار شم، د تور سترګونو دي زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی هم لغز نینامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی و استاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندره ومداره تنه شرکازه قبل زنه غړم دا بشمی پوپل زی تا ګلاله ارمانی تا او منی ارمان محبت خورته وډاله وی خدای پامان خخ پرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړی مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو.
شیشان یو یو پیدا کیگی سر خوالل شیشان یو یو یارستا دو روست درگو ایسان یو یو یارستا دو روست درگو ایسان
زموږ اوریدونکو د تاله او تال خبرونه یاست راځو تاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د حزاده ریډیو د تاله او تال خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته کې هیله سلامونه تیر مات وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغۍ د سیمه څخه حزاده ریډیو تاله او تال خبرونه ته د پیغام پریږدم. مرسل راځي خور زیو شیر ترنده زمونږ طرفه ته تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ته ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خور کې سندره براته نشر کې د ماستر علی در د زماله طرفه زما ملګر ته ډالې وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کې عبد الناصر الله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه هغه ټوله ته ډالې وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حیدر سندره د تاسو ته را لوي خبرونه کې تر سره ملتیا ولري
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا رنگ
شم د سودان دمر لری لری جانا نه مگر ظالمان دمر لری لری جانا نه مگر ظالمان
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری